د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر هغه څه دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټې خبرې راسپړي چې په عادي توګه یې نشي ویلی. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره یې مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی، وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پوهنتون کې د شریعت پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې. هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تا د شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس ځله ډېر شعرونه کریول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعري په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له خوانی روزنه څخه لري نه ده. ولی د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده. حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای سو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه زمونږ په ټولنه کې ستا ده. نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې مام کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېد، دا غینه ورسه بیا د پلار نه پټ پټ دمسه شیرونه ته مخه کړل. د خبره درته وکم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا کما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شیرونو برخه کې ما خپل خو خواري او زحمت خکلی ده انداس نور کار کسب شخصی کاروبار در تویم چه خیاطی کو مدام همه کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ ز هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره به تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولیک او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد سر په تاسو وکړه آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس سوی دی پراتلون کې شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورت سي نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړه یې ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زم د منفي اغیزو لاندې وم تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا پام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې سته ده
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه وایي چې هغوی د ژوند سخت تیرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولمه دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هېڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبورې چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه ما د تاسو نغواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو شعر دا ده خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور سترګې زورور دي کبانه دي زورور زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
بله
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غورزیګما په دې خلکو پوکړي زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیره وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پانتون ده بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت دی چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راسي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ د سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکئ وروسته د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بېکاره اوسم یا مثلا نور داسې مطالب را اخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډیری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کینم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن د قافیه، دا که څه هم د تاسو شعر موږ اورید ډیر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهیږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهیږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډیر اوږ شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم، شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پیژنم، قافیه هم پیژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم او مې همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد یو مشهور ستوری، متی الله تراب ده د شعر په برخه کې، دغه ډیر اورم ګورم، همدغه دې ته تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ وي، زما په ان هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي، دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي، نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم. خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي کله، دومره نه دانو.
بله، را وسولې تاسو حماسي شعرونو ته اوس پای او شعر ته وایي.
سحر یې را تړنګ کړلو، ماخام یې را تړنګ کړو، سحر یې را تړنګ کړلو، ماخام یې را تړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې را تړنګ کړو. یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شو، الهام یې را تړنګ کړو، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو، ټول کلام را تړنګ کړو. یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، ارمان یې راته ووجو، مرا مې را تړنګ کړو. لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې را تړنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعری کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذاته ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیښوری، بلال بارکزل، د ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
د بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي
ماشوم ته نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه یې زه خپله ډیر متاثر یم ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعري د تاسو ډیره زیاته خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر د تاسو خوښ دی
شعرونه یې خو زیات ویلي دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته عزم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې اما ماشومتوب نه یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعري هم د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته عزم دي او زه یې همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډېر خوښېږي
بله تاسو ویل چې د هغې شعرونه مو زده کړي دي کوم شعر به اوس راته ووایې
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم د هغې عنوان ده او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نه شم زه به د مزدور سړي مزدور نه شم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نه وژنم میږی زه چې له حده ډېر مجبور نه شم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډېره خوښېږي نه پنجابه دا زما نه نه کیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نه شم چې دغه مصره زما ډېره خوښېده او همدغسې دغه شعر نور هم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوالزارۍ ازادي نه غواړم سوچ زه په خپلو وینو سور نه شم
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ هس را ژوندۍ کوي
خپله شخصا ما باندې ډېر ده او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي ځکه دا مونږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت ته او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي یعنی هغه انځور مونږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې او خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي په همدغسې بلې عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدی او دا فکر مونږ ته را رسی او مونږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم ترسره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا مسره لوی شوی ده ډېر په یو خیر روحیه باندې او همغه روحیه د دې مونږ باندې تاثیر کړی ده او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغې نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلی شو چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرلو خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې مونږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی مونږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند وکړو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي مونږ ته یو ډېر ښه انرژي او روحیه رابخي لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی ځکه مونږ دې سره زه خپله لوی شوی یم یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان یې ډېرې ښو لارو ته هڅولی خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام مونږ ته وربخي تر څو مونږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې مونږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که سو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي. په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړئ. د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړئ. د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړئ. او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړئ. او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي. د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي. د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې. څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کلنده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم او زه کومې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لری باندې وی چې دا به ډیر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لري.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټوري تمامېدلی شي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستل دي. د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان تشویقوي دا څومره مفید تمامېدلی شي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی. دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده ځکه بلال دغه شان یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما په اند باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید پشانه شو. که موږ پشا شو نو موږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه. ښه وخت.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. الله مو مال او ملګری.